سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید که افغانستان وضعیت پیچیده‌ای دارد و راه حل در افغانستان تشکیل یک حکومت فراگیر است. عبداللهیان روز شنبه 9 دسامبر هنگام سخنرانی در پانتون تهران گفت که طالبان بخشی از واقعیت افغانستان هستند ولی همه واقعیت نیستند.
مردم افغانستان شما میبینید هر بحرانی در کشورشون پیش میاد سرویزش میاد به سمت ما. امروز حدود 5 میلیون مهاجر افغانستانی در واقع ما در کشور داریم.
با گفته امیر عبداللهیان طالبان امروز علیه داعش می جنگند ولی این بدان معنا نیست که نباید یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند. این اظهارات در حال صورت گرفته که بر اساس رسانه های ایران اخیراً 13000 پناهجوی افغان از طریق سرحدات دوغارون و تایباد ولایت خراسان رضوی ایران اخراج شده و به نمایندگان افغانستان سپرده شدند. رحیم جامعه یک مدافع حقوق بشر افغان از جامعه جهانی خواسته تا موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان را مستند ساخته و بررسی کنند. این اظهارات آقای جامعه روز شنبه 9 دسامبر توسط بخش جنوب آسیای عفو بین الملل در شبکه اکس توییتر سابق منتشر شده است. رحیم جامعه خواستار حسابدهی قوی در زمینه مستندسازی این تخلفات شده است. 25 نوامبر روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان بود و همین مناسبت کمپاین 16 روزه توسط نهادهای مختلف حقوق بشری راندازی شده که هنوز هم ادامه دارد. از 25 نوامبر تا کنون عفو بین الملل هر روز بیانیه های مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر را منتشر می کند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز ساعت 10 صبح به وقت کابل در دومین بازی خود در برابر نیپال به میدان می رود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد امروز 10 دسامبر بر رادیو آزادی گفت
تیم زیر 19 سال ملی افغانستان امروز در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیایی مسابقه دوم خود را در مقابل نیپال انجام می‌دهد. با وجود از این که مسابقه اول به نفع افغانستان تمام نشد، توقع می رود که افغانستان این بازی را ببره. افغانستان در سالهای قبلی خوب درخشیده، چندین دفعه به نیمه نهایی راه یافتند و یک بار در 2017 قهرمان این جام بودند.
تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال هند روز جمعه گذشته با 7 ویکت در برابر تیم افغانستان پیروز شد. اگر تیم افغانستان در گروه الف در دو بازی پیروز شود و دور نیمه نهایی این مسابقات را خواهد یافت. در این مسابقات که در ابوظبی دایر شده در مجموع 8 تیم به شمول افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش و سریلانکا که اعضای دائمی آن هستند اشتراک دارند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران توافق هسته‌ای موسوم به برجام با قدرت‌های بزرگ جهان را به خاصیت خواند. عبداللهیان روز شنبه 9 دسامبر در پانتون تهران همچنین گفت که ایران خواهان بازنگری در این توافقنامه هسته‌ای است که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا در سال 2018 میلادی به طور یک جانبه از آن خارج شد. و گفته حسین امیر عبداللهیان با گذشت هر روز این توافقنامه به اهمیت تر می شود. بر اساس توافقنامه‌ای که در سال 2015 میلادی بین ایران، ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و جرمنی امضا شد، تهران تعهد کرده بود که در بدل کاهش تحریم‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای‌اش را محدود می‌سازد. اما ایران می‌گوید که به دلیل وضع مجدد تحریم‌ها از سوی آمریکا، بانک‌ها و مؤسسات تجارتی بین‌المللی از این توافق فاصله گرفته است. در نتیجه حملات طیارات بی پیلوت اسرائیلی، 3 عضو گروه حزب الله تحت حمایت ایران در جنوب غرب سوریه کشته شدند. 2 منبع نزدیک به حکومت دمشق با تایید خبر کشته شدن اعضای این گروه تندرو لبنانی گفتند که در این حملات یک شهروند سوریه که با این افراد همراه بود نیز کشته شده است. اردوی اسرائیل در این مورد اظهار نظر نکرده است. از سالها به این سو اسرائیل بر مواضع در سوریه حمله میکند که آنها را مرتبط با ایران میداند. از سال 2011 میلادی زمانی که جنگ داخلی در سوریه آغاز شد و ایران حمایت از رئیس جمهور بشار الاسد را بیشتر ساخت، نفوذ تهران در سوریه افزایش یافته است.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ازادي راډیو مثلث خپرونه ته شرخلی د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو. څه باندې دوه کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډېر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستاني چارواکو وویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب به له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د 30 الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حمله لا هم روانې دي او د نومبر په 26مه په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګي برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړې ده. د دواړو هیوادو دا اړیکې د برید ته رسېدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي خبرداری ورکړ چې پاکستان د 1971 کال په لور درومي. دا څرګندونه سره اورو.
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1971 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغه څه بد وضعیت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره وکړي او بیا دلته د فشار په نامه د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډېر زر نه وي چې هغه څه واقع به کېږي لکه په 1971 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطه تجربه چې دوی پخوا کړی هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنۍ تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبوش سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب ولې شئ. را بشم د خبرونې ملمنو ته. محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې سرپرست د سکایپ لاري له کابل را سره د عبدالته په سټوډیو کې ملما او کوربه داود خټک ته د ازادي راډیو د مشال څنګ په خبرونه کې ایډیټر او ملما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په راډیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د ملما په توګه راغوښتی دی. محمد صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور او پلار دی، د سیاست او د هر څه. څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د 1500 کانتینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلې؟
سلامونه او نیکی هیلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامه لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پورې رسول دی. او جناب درون ملمه خټک صاحب ته خپل نیکی لیو سلامونه وړاندې کوم. که لست اخوا ور شو د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکې هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅ لويشتو یا د 1500 راکل کال را پدې خو از مخ ته تجارتي اړیکې کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحث سره چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لار د ترانزیت څخه شمول استفاده کړی د مشکلاتو ته پیښتي. اولې په اوسنی حالت کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډېرې پښې یعنی داسې ډېر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو را په دې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا و چې افغانستان ته چې کوم ترانزیت مالونه دي هغه بیرته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا تیر هفته چې موږ سفر درلودې په دې سفر کې موږ د دوی دغه انتقادات چې پخوا یې هم کول او حل کړي وو بیا مو په دغه سفر کې وویل چې د ډیورن پر کرښه باندې ستاسو ټول سیمې خاردار دي، حتی په پاسپورټ باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا ستاسو دغه ادعاو ته چې دا تاثیر مشتنسي ثابتولی خو دوی په دې باندې قناعت وکړي. د وزارت تجارت همکاران چې دغه ځای ده دوی په دې باندې قناعت وکړي چې واقعا هم په دې کې دوی کم راغلي وه. یعنی یقین د دې به زه تاسو ته هم درته وایم، هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورده یا در چمنه پورې یا سپین بولدکه پورې یا در تورخم و جلال آباد پورې، دا کانټینر هلته یو کمپنی د هغې جی پي ایس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کومې خواته ولاړی، دا موټر څو سو او په کوم ځای کې دی، ټوله به دوی ته معلومیږي په اوسنۍ دنیا کې. موږ د دوی دغه ادعاوې چې وي یا دغه خبرې چې وي دا ورد چې په نتیجه کې دې نتیجې ته ورسېدل چې باید تقریبا لس ورځې دمخه زموږ دغه مالونه باید ایله کړي وای چې دوی ورته هلته یو مطلب ایشو کوي چې موږ ته یې راښکاره کوي چې دا دوی تاسې به سبا د مالونه درلاسي. البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړخ درلودلې یا د وزیر خارجه درلوده، په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره دروند همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او زه او موږ یوازې د معین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبرې وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي، دا ستاسې ملک ته هم زیان رسوي. نو دوی هم په دې عقیده وه چې واقعاً دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي. نو لهذا موږ چې دا لس ورځې چې دی راته شو، زموږ هلته 3300 کانټینره بند پاتو. د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې 380 کانټینر چې دا هغه شان چې تاسو موږ په نیگیټیو لیست کې دي، یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پریږدو، هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ تویدا شان، خو اول به موږ دا در لکو او هم په بل هفته کې لکو. پرونه ور مورز د دې د غبل ایسارو ایشو سوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي، د افغانستان بندرو ته برا ورسیږي، یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي. نه چې دا وغلند معلومات چې اوس مدار کې ولي همیشه
د کوم شي مومنت څه مسه مو بښه
څه حالت دی خبر مې کوله.
مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کی، یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي، نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځان او کاروبار
سیاسي برخه ته به راسم. خټک صاحب کوم پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاتاسو، یعنی دغه څو سو کانټینر چې دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه؟
دوی وعده کړی ده، وری هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره یې وعده وکړه چې موږ به هم دا په یو هفته کې دننه خلاصو. ولې در دا اوسه پرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجاران چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغو موږ ته اطمینان نه دی راکړي. معلومه نه ده چې آیا دا دوی څه وخت هیله کوي او یا به در دا اوسه پرې هیله کړي.
مننه. خټک صاحب، اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه، له سیاسي پلوه په مشال ریډیو کې تازه څه خبرې لري سي د دواړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم؟
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته، خوشاله شوم د دې سره ملاقات شو. خبره داسې ده چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب ته تاسو مومن صاحب خبره وکړه، دوه درې خبرې دي، یو تجارت ته د پاکستان، یو سیاست ته د پاکستان، بل امنیت ته د پاکستان. نو د امنیت په لور کوم وګورو، نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي، یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي، سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د
طالبان سره مات شو،
د طالبانو نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کوم چې تحریک طالبان پاکستان دی د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي، ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي. یو دا بریدونه په دې تیر یو یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سیوا شوې دي. دا خو د امنیت برخه شو، د سیاست برخه ده، د دواړو غاړو ترمنځ باندې همدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي. یو بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه د ستانګزي سیب خبره وکړه، دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي، بیا دام یو سیاست ته چې نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او د غي سر ویزه کارونه نشته دی، غي بمون که په زور ویو که پر زاوی دی بمون اخوا ورړو د پولی اغه غاړي ته. او بل چې کوم بل خبره ده، هغه دا د تجارت. نو تجارت کته سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلوي ختم ورځ ده چې التزای خلکو احتجاج پیل کړی دی او هغه هم پاکستان یو فیصله کړی دا چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزې او د پاسپورت تک را تک نشي کولی. نو الته د چمن چې کوم ځایي اوسیدونکي دي هغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډېر زیات مشکله شي، ځکه دی په ورځني بنیاد باندې تجارت کوي. نو هر کله چې دی تګ را تګ نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی دپاره ډېر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې څلور خبرې دي. یو نقطه نه ده چې تاسو ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې تاسو ته خپله خبره ختمه کړم، نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم ښه ډول نه دي روانې.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلر ته اشاره وکړه، د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسګونو زره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. د پارلر ته منظور احمد پښتون د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړې دي، هغه سخت انتقادونه کړې دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونې سره اورو
د خلکو حوصله او د خلکو همت ته سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلای دي. د چمن ولسا سر ژوند پویښه د دې پر لټ سره تړلای دي. کدا خبره د نو کړه سرته ورسوله، کدا خبرستانه پاتې شولا چمن بستانه پاتې کیږي پسپدمیه ساتو کړي سانسته د نورو وطنونو په شان غټ غټ باغونه. ته به دیږي گیټ پر روزګار باندې ژوند کوي، ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شوه ستا خوله به بندیږي بس اوس دې به د دیږي شار نه پر روزګار پسې.
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې اولیدې، هغه دا وایي چې کچیری د دې چمن لاره د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاده نشي، د دواړو د کرشې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کړي، نو ممکن دغه ستونزې رامنځته شي چې دو خوا ته دا خبرداری ورکړي چې د پښین بل خلکو خالص ځکه دوی نور څه هغه نه لري، عواید نه لري. څرنګه په دغه موضوعاتو هم تاسو خبرې کړي دي چې که دا د ویزې خبره حتمی سي نو خلک به خپل مشکلات څرنګه حل کړي؟
دوه شان چې ډېر مهم دي په دغه سي حالات کې، دغه سي مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خو زموږ رسمي د ډیورنډ د کرښې سره زموږ لارې دي او بیا غیر رسمي هم موجودي لارې سره لرو او ډیر تعلقات ته یعنی زه فکر کوم دوه تعلقات لکه اوس د کوټو د کندهار تر مابین چې دوه کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول تک تر مابین چې لکه د تورخم د جلال آباد تر مابین چې د خلکو حتی پارک نه کیږي، جیبه پارک نه کیږي، لکه میرامشاه او خوست چې دی، لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی، لکه د پټان او پکتیا چې دی، دا مهمه لارې زه درته لکه قمر الدین چې دی او خوست چې دی، لکه شنک زابل او دروازګي چې د شان چې د باجنۍ داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې درته دلته بل هیڅ کاروبار نشته به له دغه تجارت ما څه واتخه چې یا ترانزیت راسي یا خلک یوه دانه یو کوچنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي بیرته په کوټه کې خرڅي. دغه کوچني تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي، حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکې در مابین دغه تجارتو ته ژغ نسته، یا یوه دانه سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر به یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل تجارت کوي او دلته هغه خلک چې دلته وسیږي یا پرلت چې کړی دي. زه په دې پوهیږم تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدل چې دغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان دغه کړیو په کور کې زړول یو خدای دې چای تاسو هم ولیدل. دا د دې په خاطر د لوږې د لاسه د کاروبار د نه وجود لاسه موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د ندر لودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي او زه فکر کوم چې دا پرلخت هم په دغه سوي دي.
لاسادی راډیو محمد صاحب تازه راپور درلو چې ایران ویلي دي چې تقریبا 80% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی وروسته به بیا راواخلو. خټک صاحب، د دې سوداګرۍ په برخه کې چې دغه مشکلات شته، بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسني سرپرست حکومت ګیلمن دي. څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسيون څه وایي چې په فبروري کې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورتحال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومی مومنٹ چې په سن کراچی کې هغه وجود لري او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادی دی دا خبرې د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته کوم یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي په خپل ټویټر پاڼه باندې چې انتخابات په خپل وخت کیږي یعنی په اتم د فبروري باندې. خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري دا غي په ضد به کاروایی کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. اغه څوک چې نه کوي اغه برناستي اغه د پاکستان پوز دی او د پاکستان پوز ته د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخنیول شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز اون غواړي چې دا انتخابات نه کیږي نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کړ به وایي چې چونکه امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي او په چمن کې هم کیږي او په کوټه کې هم کیږي او په پېښور کې هم کیږي
یعنی
انتخابات نه
کیږي. یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتو یو بل نقش هم دا ده چې هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخابات ته پاتې وي جلسې به وي غونډې به وي خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې وکړي سم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونشي فکر کوي چې دغه ستونزې له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لرنز تاسو د خبرې په حواله سره خبر وکم ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کڅوک خو یو کڅوک بد وی خود عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګوره د عمران خان چې کوم طرفدار دي دغه چې کوم پلویان دي اغي تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشوي او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي. نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده. خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي هغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اونشي نو د دې به بیا اثر سرازي اثر خو اوس دا واضح دي د کم خلک چې ناس دي او چاته چې سرپرست حکومت ویل شي ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغا سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغا راځي اغا یو طرف ته خو چرته یو ریخي لري اغا چرته یو ریخي لري یو بنیاد لري یو جرړې لري. دلته د یو خانه انوار الحق کاکړ راغلی دی د بل خانه سرفراز بوکچی راغلی دی د بل خانه یو بل سړی راغلی دی اغه ناس دي د غي هیڅ سیاسي ریخي نشته دي هیڅ سیاسي لړې
نشته دي کنه یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړهونه کې لکه څنګه چې
هم دا خبره ده. خو ځکه خو تاسو ته ما په اول سر کې وی ځکه خو تاسو ته ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چي دي دا چرته یو بل خوا کیږي سرپرست حکومت اغه سوک ته چې اغه دغه خلص صرف گویا ده خوشاته چې کم خلک ناستی د دې پردې یا د دې دیوال شاته چې کم خلک ناستی اغه نور سدي اغه پریکړو کې دي ته وای چې دا پریکړه وشو والے هه دا تاسو یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې اغه دومره لوی پالیسی بیان ورکړي چې اغه وای چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو. اوکې تاسو ټول افغانان او باسي تاسو خو دوه میاشتې دلته کی بل حکومت چراشی مشکل خو غی د تاسو جوړوي. نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت ته که د غی سره د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا ممنصب د د چک مستونزه ده یعنی ممنصب د تاجرانو یو نمائنده لري د چک مستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د اغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په اغه کې د سرداری پارټي دا اغه یو سیاسي پارټي ده او غی د ټولو مرد لپاره په پاکستان کې دي دا نه چندن دي نن زرداری دی سبب زوی بل ورز بل غزوی داسې نواز شریف شو دغه ګوند دی او نواز شریف بل اهو پخپله هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمن دی. نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان اغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو مومن سیبنم دا پښتنه کولې شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی په چا مزړ زیات جوړی دی تاسو په خړه باندې وای
دی پښتنه تاسو اس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ زموږ د پاکستان په حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده او موږ کوشش کوو وکړم د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سره اشاره ورته وکړه دا د افغانستان او د پاکستان تجارت یې شنه دي درک کړي یو شی زه درته وایم د افغانستان د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یوازې یو لاری سمیت راځي 2.5 میلیونه متره مربع یوازې تکا افغانستان وردی برا وردی دا غټ کلمونه زفتم یعنی په سلهاو داس کلمونه ستا چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2.5 زره فابریکې کچیر د افغانستان سره د تجارت اوسې د مشکلات سره مخامخ کیږي دغه اوس تقریبا زموږ په واردات کې د پاکستان سره مخ په منځي تجارت لرو کمښت راځي په دې خاطر کمرشت راځي ته پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شانو کې مشکلات پیدا شي نو په دې خاطر زوایم چې دوی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبی والی سو ترانزیت څنګه مختبی په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لاری زموږ پر درو بندرو باندې د خارجه څخه موږ واردات درلودل خټک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارٹی نوم یې یاد کړي چې هغه تجارت پیشه ده واقعا هغه تجارت پیشه ده وغو په دې تجارت ډیر سر خلاصیږي په دې کاروبار ډیر پیسې ولې دروسه پرې په یو پارٹی چې حکومت راغلی دی دغه څه پریکړه نه ده کړې لکه دا اوس څه ده تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړی پر دې باندې کومه د دې ځای مثلا موږ تقریبا 50% واردات افغانستان چې دی د چین څخه دي تاسو ګورئ کومه د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوری یا د چندر بندر پوری موږ تقریبا 1000 کیلومتر لرو څه هم کم دی اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی داس 1000 کیلومتر موږ لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کانټینر مال باندې پر 1000 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه درزور یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي اوس موږ د هوا د لارې یو 1000 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 8000 ډالر مصرف راځي یعنی یو کیلو په 3000 ډالر وړو وري موږ د ټولو ته صدا خو څخه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم ډالر انتخاب کوم ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنگهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری کزمو صادرات بلار سیز موږ سخت شد مثلا چې زینتی ډبره ده د تعمیراتو ډبره ده تلک دی شوکانی دی نور هغه زموږ مدني مواد چې دغه انتقالات سخت کوم ته چیرې دالار په حال سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو نو پاکستان کچیر ترانزیت ته مشکلات وکړي که تجارت ته مشکلات وکړي دغه شان هم د لاس اور کوي پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت داغلی و او دا غشتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته د واخان لار به جو زموږ به ته د واخان پر لارې کار شروع کوي د واخان لار هم ډیر لښ پاته ده 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سره راځي لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ یعنی 13000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم دولت د دې لارې څخه اوید راوړي او بیا د غزر کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتیروم
یعنی تاسو مطلب دا که چیرې پاکستان دغه ستونزې حل نه کړي افغانستان مجبور ده چې نورو لارو ته مخه کړي لکه څنګه چې معاقت اوس ایران ته مخه کړې ده او د نورو ته خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه خټک صاحب څنګه او بخښي د خټک صاحب کې به په لنډه دا پوښتنه کوم څنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي
ګوره پاکستان خوشقسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره خوشقسمتي دا ده چې پاکستان کومنګ د هند نه راوالو پاکستان افغانستان وستی ایشیا او انتر یورپ دا یو خوشقسمتي ده چې داسې یو جغرافیا دی ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د ځمکه د لارې د هر څه کې دی شي اوس بدقسمتي ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی او د حامد کرزی سے بیا اشرف غنی سے په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو او کم چې لګتا سو په سر کې څنګه وي چې فیض امید تتللی او دا مطلب دا چې دا زمون خپل خلق اوس تل ترغه او پاکستان کې خوشاله وشوي هغه د خپل خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابېږي اوس بدقسمتی ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کم پوټینشیال و دلته هغه نه کاریږي گنی لکه څنګه چې دا تجارت خبره